السلام علیکم ز اجمل اندی مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اورېدل کېږي. دا تل په څیر د نن ورځې خبرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. دا ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه افغان ماشومان وژل شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو رپورټ ورکړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تاییدوي چې افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې ازادي راډیو ته استولې ویلي د افغان هوایي ځواک یوه 9 سوپر توکانو الوتکه چې امریکایي پیلوټ چلوله د تمریناتي الوتنې پر مهال ولویده خو پیلوټ ځان ایستلی او روغ ځمکې ته راکوز شوی. د امریکا پوځ وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزه وه خو زیاتوي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د غوڅ ملاتړ په بیان کې د پیښې د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې 8 تنه ماشومان مړه او ټپیان شول. لومړۍ پیښه پرون د زابل د مرکز کلات خار په څوزګري سیمه کې وشوه چې 3 ماشومان پکې مړه شول. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دښمن د زوزګری په ساحه کې یو راکټ مرمۍ چارج کړی و ترڅو امنیتي ځواکونو ته پرې مرګ ژوبله واړوي. یا د مرمۍ ماشومانو ته په لاس ورغلي په دوی باندې چاودنه کړې ده. درې تنه کوچني ماشومان په شهادت رسېدلي دي. 2 تنه نور ټپیان دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې افغان ځواکونو ټپي شوي ماشومان د علاج لپاره د کلات حوزوي روغتون ته رسول. له بلې خوا د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې هم د هوان یوه مرمۍ چاودلې چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د روزګان د والي ویان سړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو پاتې د هوان یوه مرمۍ پرون مازدیګر هغه مهال وچاودېده چې ماشومانو په سیمه کې لوبې کولې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. لا دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل دا کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافع ډلو د خوندیتوب لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
ما از تلاش ها و درخواست ها
دا وایي موږ د بشري حقونو د فعالانو د ساتنې لپاره د هڅو او غوښتنو ملاتړ کوو او په عین حال کې د بشري حقونو پر مدافعانو د هدفي حملو د زیاتېدو له کبله اندېښمن یو. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې او فعالان له ویرولو ځورولو خبرداریو او تشدد سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب لپاره یو عملي او اغیزمن میکانیزم جوړ کړي. لازادی رادیونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بې ساري شمیر د کرونا ناروغۍ د نو مواردو رپورټ ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوې دي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګیبریوس پرون وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګیبریوس ایټالیا، اسپانیا او جنوبي کوریا د مثال په توګه یاد کړل او وویل چې دې هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کرونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږ اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه چنده شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 40 ساعتونو کې له 2000 د زیاتو نو مواردو رپورټ ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2 میلیونه او 3 لک واوښت. هالند غواړي د مالیزیا د هوایی شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل د هالند حکومت غواړي د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره د هغو انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي چې د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو په 2013 کال کې د ستارسبورګ په محکمه کې ثبت کړي دي. او د استانبول هایا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو ودانیو له ډلې دی په جمعات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له هایا صوفیې څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې ویل چې په دې جمعات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نېټه وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپریاتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې د قسطنطینیا د بزناس له کلیسا څخه ونیوله هایا صوفیې په جماعت بدله کړه او د هغه ملکیت و. دا خبرونه دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر له طالبانو سره د وروستیو اختلافونو سربیره دوی سولې ته ژمن دي. اختلافونه څه دي او د سولې د عملی خبرو یا د بین الافغاني خبرو د پایل په برخه کې څه پرمختګونه دي؟ دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. بې وزلۍ سره د مبارزې سازمان آکسفام له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کرونا وبا له کبله رامنځته شوي د لوږې ناورین دې پای ته ورسوي. دې سازمان خبرداری ورکړی دی چې د لوږې اوسنی ناورین په نړۍ کې هره ورځ د 2000 کسانو ژوند اخیستلی شي. افغانستان د هغه لسو هیوادونو په ډله کې یاد شوی چې له سختې لوږې سره مخ کېدای شي. په دې بم ریپورټ ولرو. دا بم واوري چې د افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه لرو. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې راخلو. د ژوند رنګونه او د لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي چې د بندیانو د خوشی کولو پر سر د وروستیو اختلافونو سربیره سولې ته ژمن دي. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې یوه مهمه برخه ده چې د سولې د نورو اړوند مسلو ترڅنګ تیره اونۍ په کابل کې په دریو نړیوالو غونډو کې هم بحثونه پرې وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې ستونزې مني، خو وایي چې دا اختلافونه د حل کېدو وړ دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دا منی چې له طالبانو سره د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه پر ځای پاتې ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د سولې د هڅو دوام ته ژمن دی. د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم د دې شورا په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو په مسله کې امنیتي او قانوني ملاحظات لري، خو دا ملاحظات د نوموړي په وینا هم رنه دي چې د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغیز وکړي.
زمونږ بندیان لا تر اوسه پورې دوی سره شته دي، د دوی یو شمېر بندیان شته دي زمونږ سره. په هغې کې به مونږ ملاحظات لرو، قانوني ملاحظات به وي، امنیتي ملاحظات به وي. دا اصلا د دنیا په ټولو مباحثو کې د سولې او جګړې په مسلو کې دا شوي، ولې دا په دې باعث نه شي ګرځېدلی چې د سولې مذاکرات کوم امید چې دی هغه دې له منځه لاړ شي، مذاکرات دې پیل نه شي، موږ د سولې ته ونه رسېږو.
په روانه اونۍ کې وروسته له دې چې حکومت د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو غوښتنه رد کړه او په دې اړه د افغان چارواکو څرګندونې لانجمنې شوې، نو د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه هم پوښتنې رابرسېره شوې. د بندیانو د خوشی کولو پر سر د ناندریو پترڅکی د افغانستان د ملي امنیت شورا د چنګاخ په 13مه نیټه وویل یو شمیر خطرناک بندیان چې طالبانو یې لست حکومت ته سپارلی نه خوشی کیږي. خو د پنجشنبې په ورځ همدې شورا اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته د نورو بندیانو لست سپارلی دی او بیا په همدې ورځ طالبانو وویل چې د خپلو بندیانو نوی لست یې نه دی سپارلی. د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر ښاغلی خادم وایي هم په حکومت او هم په طالبانو کې د سولې د هڅو د دوام هوډ شته. افغان حکومت تیره اونۍ د دریو نړیوالو غونډو په رابللو سره د سولې هڅو ته نوی خوځښت ورکړ. په لومړیو دوو غونډو کې چې یوه د دوشنبې او دوهمه د سه شنبې په ورځ جوړه شوه د سولې لپاره پر سیمه ییزه اجماع او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول او د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د لومړۍ هغې په څیر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون پکې درلود د اورکام بین الافغاني خبرو د پیل او د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه وشول. د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې چې په فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د بین الافغاني خبرو د پیل تر څنګ پریکړه وشوه چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کوي. نن په داسې حال کې چې د دې موافقې پر لاسلیک نږدې 15 میاشتې اوښتې دي حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان او طالبانو له 1,500 زیات حکومتي سرتیري خوشی کړي دي. خو د بندیانو د تبادلې لړۍ له ستونزو سره سره لا هم ژوندۍ ده. د بندیانو پر سر لانجه کله یوې خوا د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی، له بلې خوا دا هیلې ژوندۍ ساتي چې د سولې هڅې روانې دي. دا هیله ښاغلی خادم تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې هم څرګنده کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. دوی دا کار د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې بولي. د دې کمیټې له مشر صدیق الله توحیدی سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړي او په سر کې ترې د خبریالانو په وړاندې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه پوښتلې دي.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوال متاسفانه واقعات سوی دي، ثبت سوی دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوست په اتهام بندي سو سو ورځې په بند پاتې شو. بیا له بنده چې خلاص شو د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت سلامواري هغه بیا بندي کړه. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا دوه خبریالان دی، یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ده په خوست ولایت کې. د هغوی کور تلاشي شو، د هغوی سره ډېر بدرفتاري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوئ؟ ستاسو معلومات څه دي چې ولې په دې وروستیو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی او همدارنګه د دوی د ګواښولو هڅې ورځ تر بلې زیاتېږي؟
دا مسله مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمي پالیسی ده چې اعلام شوی نه ده، یا د ځینو کړیو په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبریالان باید وسپل
چیرې دغه ګواښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره ناوړې پایلې ولري؟
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبریالانو لخوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي. اما د رسنوی د قانون پر اساس خبریالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې، انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنوی لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئنه نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل سي. دا یا یو خکار ده بیشتر ده تملق جنبه ولری یا هم دوی واقعا حکومت غواری چه اوس چه ده سول مذاکرات به پیلیگی او منگ ده او نیمی پلاو سر مخامخیو دوی دغه انتقادون محدود
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع په اړه باندې مو مرکه واورېده. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هیواد کې په بیلابیلو برخو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي. د دې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی زموږ د همکاري پوښتنې ځوابولې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ عصمت ساروان ورته کتنه کوي.
د بشنی نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ټولنه د چارواکو او وسلوالو ډلو له فشار سره مخامخ ده. د سازمان په خپل اعلامیه کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې مخاطب کړی لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعان او فعالان له بیرولو، ځورولو، خبرداري او تشدد سره مخامخ دي. د بشنی نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې دی هم دا راز وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالو زیاتېدو له حکومت او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بشري حقونو دفاع کوونکي او فعالان هیر کړي دي. دا سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې ژر تر ژره د بشري حقونو د ملاتړ د فعالانو د ساتنې لپاره یو عملي او اغېزمن میکانیزم جوړ کړي چې له دې لارې د هغوی ژوند او ملاتړ یقیني شي. د بخشن نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې په خپل هیواد کې د بشري حقونو د حقوقو فعالانو او مدافعانو د خوندیتوب لپاره چې له ګواښ، تهدید او تشدد سره مخامخ دي ځانګړي اقدامات وکړي. د نړیوالې ټولنې په مرسته د یو مالي صندوق د جوړولو په وسیله د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره پیسې ځانګړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپاره د امریکایي ورسپانې د امریکا د کانګرس وی کمیټې ته د دغه هیواد د پوځي مشرانو د توضیحاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې خپلې لیکنې ته دا نوم غوره کړې: کانګرس پر پوځي مشرانو د روسیې د انعامونو د مشکوکې قضیې په خاطر فشار واچاوه. ورسپانې لیکي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د پوځ چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسیې د انعام منلو په اړه تر ټولو څرګنده اندېښنه ښکاره کړه. د ورسپانې د لیکنې پر اساس حتی د امریکا د استخباراتو او پوځ پخوانیو مشرانو د دې مسئلې په وړاندې د اقدام نه کولو په خاطر ولسمشر ټرمپ له پوښتنې سره مخامخ کړ. د هغوی ترڅنګ د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی، دفاع وزیر مارک اسپر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شوي وو چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پیسو د ورکړې په اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا موضوع لومړی پلا د جون په شپږویشتمه نیټه نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په قول راپورته کړه، خو سپینې ماڼۍ رد کړه چې ګنې په دې باب لکه څرنګه چې د نیویارک ټایمز په راپور کې ویل شوي وو د ته یو کال وړاندې استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د دې لپاره چې د دغو راپورونو کره والی لا تایید شوی نه وو ځکه ولسمشر ټرمپ ته د هغو په اړه معلومات نه وو ورکړل شوي. د پنجشنبه د ورځې په استماعي غونډه کې دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي.
په وسلې سره د مبارزي سازمان اکسفام لنډیوالې ټولنې وخت چې د کرونا وبا له کبله رامنسته شوې د لوګې ناورین دی پایته ورسوي او په دې برخه کې دي شټک ګامونه واخلي. د سازمان خبرداري ورکړي چې دا ناورین په نړۍ کې په ورځنی ډول د 2000 کسانو ژوند خستل شي. د اکسفام په یو تازه رپورت کې دا مسله راپورته شوې چې څنګه په دې کال کې 121 میلیونه خلک له لوګې سره مخ کېدای شي. دا ریپورت په وینا د کرونا وبا په نړۍ کې ډلهیز بیکاری زیاته کړې، د خوړو تولید او رسولې ګډوډ کړي او مرستې کمه کړي. لا بېوزلۍ سره د مبارزې د دې نړیوالې ادارې په ریپورت کې همداراز ویل شوي، کرونا وبا د لوږې د ناورین پر هغه وور چې لا د مخه په لمبو وو نور تیل اچولی دي. په ریپورت کې د آکسفام ادارې د لنډمهالې رئیس چیما ویرا له خولې ویل شوي، کووید 19 په نړۍ کې د هغو میلیونونو وګړو لپاره چې لا د مخه د شخړو، اقلیمي بدلون او نابرابرۍ له اغېزو سره لاس و ګریوان و، یو نوی ناورین دی. د خوراکي موادو مات سیستم د نړۍ میلیونونه د خوړو تولیدونکي او کارګران بېکاره کړي. ویرا وایي په داسې حال کې چې کرونا وبا په نړۍ کې خپریږي، هغوی چې له اقتصادي پلوه پورته و خپلو ګټو ته دوام ورکوي. په ریپورت کې د لوږې لسته او د ډګرونه په ګوته شوي چیرې چې د خوړو نشتوالي ستونزه ډېره جدي او د کرونا وبا له کبله له بد بتره کېږي. افغانستان، یمن، د کانګو ډیموکراټیک جمهوریت، وینزویلا، لویدیځ افریقایي ساحل، ایتوپیا یا حبشا، جنوبي سودان، سوریه، سودان او هایتي په دې لسو هیوادونو کې شامل دي. دا هیوادونه په ګډه په نړۍ کې د هغه کسانو 15% جوړوي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. دا ریپورت وایي آن د کرونا له وبا مخکې لوږه په زیاتېدو وه. د آکسفام ریپورت زیاتوي اوس کرونا وایرس د شخړو، پیچلې نابرابرۍ او چټک اقلیمي بدلون سره یو ځای د خوړو لا د مخه مات نړیوال سیستم تر بنسټونو لړزولی او میلیونونه نور وګړي د لوږې پر پاڼ درولي. د لوږې ضد نړیوالې ادارې پر حکومتونو غږ کړی چې د کرونا وبا د لا خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ دي د لوږې د بحران د پای ته رسولو لپاره ګامونه واخلي، څو اوس او راتلونکي کې د خلکو ژوند وژغوري. آکسفام وایي په دې تدابیرو کې باید ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو لپاره بسپنه ورکول او په نړۍ کې د خوړو د یو عادلانه بدلون منونکي او کلک سیستم رامنځته کول شامل وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دا وری چې هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت دا یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. خو تر هغې مخکې زو ننګرهار ته. دغلته پرون د یو ملکي هوایي ډګر د پرانیستلو لپاره د یو ملکي هوایي ډګر د جوړېدو پرانیسته وشوه. له کندهار څخه، له ننګرهار څخه سهارګل امیرزین اور تفصیل راکړي.
د ننګرهار د کوسکونړ ولسوالۍ د ګمبیری ډاک په شاوخوا 3.5 زره بزمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي، شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي، چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې د فنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده. هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده، چې هغه هم عین رنوی، ټاکسی وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې اوس هم یو نړیواله مسله. هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې د روسیې پر ضد د دعوې هدف د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې د وژل شویو کسانو د خپلوانو د غوښتنې ملاتړ دی. سټیف بلاک پرون د جولای په لسمه خبریالانو ته وویل چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د ستراسبورګ په محکمه کې هم دا غوښتنې درلودې او اوس حکومت غواړي چې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته د دې قضیې په راوړلو سره تر وسې وسې د دې انفرادي کیسونو ملاتړ وکړي. د پیښې د لږ تر لږه 15 قربانیانو کورنیو خپل شکایتونه په 2013 کال کې د ستراسبورګ په محکمه کې ثبت کړي وو. ښاغلی بلوک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل هالند د حکومت په توګه داسې اسناد او شواهد لري چې نتیجه یې په دې پیښه کې د روسیې د فدراسیون لاس لرل ثابتوي. د مالیزیا د هوایي شرکت ام هچ ولس الوتنه له امستردام څخه کوالالمپور ته پر لاره وه چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې د روسیې سخت بوک توغندي په وسیله وویشتل شوه. د الوتکې په 298 سپرلیو کې له 32 برخې هالنډیان وو. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت به د دولتونو په کچه د دې دعوې له پیل سره سم د روسیې پر وړاندې د انفرادي قضیو د ملاتړ په مقصد د الوتکې د نسکورېدو اړوند ټول معلومات اروپایي محکمې ته وسپاري.
او سم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تاییدوي چې د افغان هوایي ځواک یوه الوتکه نسکوره شوې خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانۍ پرون یو بیان کې ویلي چې یو امریکایي پیلوټ د دې الوتکې پیلوټي کبله. په زابل او روزګان کې په یوه ورځ د توغندي او هوان د چاودنو په دوو جلا پیښو کې وو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله وختېده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب له کبله اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسار شمیر د کووید 19 ناروغۍ د نوو مواردو ریپورټ ورکړ. او هالند غواړي د مالیزیا د هوایي شرکت د ویال وتکې د نسکورېدو په قضیه کې د روسیې پر ضد د اروپا د بشري حقونو په محکمه کې دعوه وکړي. دوستانو دا وو خبرونه. دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ او هلته لوستلی شئ. مخکې له دې چې شاکفر احمدی راشي د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه. لومړی دې کوم راته وایو څه کار کوې؟
مون نوم ملک ده. کار به دا نیال پروشی کوم. ګل پروشی.
څومره وخت وشو چې دا کار کوې؟
ولا دا نه لاس کله کی.
دا خو ډیر وخت وشو.
لاس کله کی مخکې ما ورور کوم مشر ورور به دا اوس 4-5 کله کی زم یې مور سره.
څنګه کار دی دا د ګلانو خرڅول؟
والا خدا خو پارک لري. یو نیم کال ګټه یو نیم کال تاوان. بس خدا کاری خدا.
لکه اول چې کار پیل ک څومره دی علاقه و ور سره اوس څومره دی زړه پوري تړلې ده؟ ځینې کسان وی کنه یو کار را شروع کی وخت کی علاقه ور سره به ورسته زړه ورته تنگ شي خوان نه ور کوي.
نه موږ خو یار از خو د دې کار چې څومره وخت وی کنه موږ یې را دشته وته نوره
ان زړه نه تر شو.
نه
د ګلان چې تاسو سره دی دل کوم څه راوړې؟
در اوړو د بګرام نه راوړو. شمالي نه راوړو. لغمان نه راوړو. جلال آباد نه راوړو. دا وزي نه راوړو.
ټول څو رقم ګل در سره ده؟
ولې ما سره هوس کم شه پته مخ کار کم ګل وی را سره ګلان یالګي د میوه بس چی چی شه وخښتا.
کوم ګل خلک ډیر خوښوي؟
ګل ګل پارت لري د مرسل ګلان چې دي د خلک ډیر وي.
اوس چې د کورونا او د قرنټین کې سيدي اوس څنګه د خرچې کنه؟
قرنټین کې ولا سکل مزان او خو بیا هم خو زکه چې خلک رخصتای وي دا کیمو کار خلاص و باندې نو خو
ای ته خپل کوم ګل ډیر خوخیږي بوې خضر باندې لکی.
والله ما خو ګل درات کړنی چې دا خبوې لري. رمبل چمبل چې دا خبوې لري. لیلا مجلون خبوې لري. خو ډیر قسمه دي بوې والا ګلان.
کڅو پوتا کې مثال داسې ګلان دي هغه به ایته مشوره ورته څه چې کوم ګلان کې دي خدي
کوټې د بوی لپاره. بوی لپاره د رات کې نه نی سيده.
څنګه ته ژوند چلیږي ور سره ټک ټک کې؟
شکر ده به خي خدای پازل او خدای.
مثال داسې پورس کې میش کې څو ګټه درته پات کیږي؟
والله هو پارک لري داسې ورځ وی 2000 پات کیږي 3000 پات کیږي 1000 پات کیږي 1500 پات کیږي. او پارک لري سودا و شخوی بیا پات کیږي.
بګاټی کوټنه اتللای
یاره بګاټی نه اتللای نه اوسه پوره خاله.
شکر خوشحال اوسه
بس خیر اوسه مننه.